द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړې مشه ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی روز کال 2018 د مې د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې د سحر 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د مې د میاشتې 6 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سره نه خبري خبرونه کې درته زه محوش چلیلی واری بیا هر کلی وایم او گران اوریدون کوډم بیر تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو تا ایرانی چارواکو ویلی دی د ګلپورز به ایران افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتی ګټو پورته کول لپاره یو تړون لاسلیک کوي
د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلی د چابهار بندر د افغانستان ایران او هند لپاره ډیر اهمیت لري او تړون به د درې وانو هیوادونو ته د تجارت متکی ډیرې ګټې ورسوي
ناټو د افغانستان ملي اردو ته د تربیه او مالی مرستو پروګرام تر د کال 2018 وروسته هم جاري ساتلو اعلان کړي د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وای د ژمنی د افغانستان اولس ته ډاډ او ترهګرو ته سخت پیغام ورکړي
sends a clear and strong message of defiance to terrorists who destabilize Afghanistan and undermine international peace.
او د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتی سیمه گرین زون کې د جمعې پر ورځ د مظاهرچانو او درولو لپاره د امنیتی اسکرو لخوا د زورستو پوسټ په بغداد کې کرفیو یا ګرځبندیز نافذ کړي
دغه احتجاج هغه مهال د تشدد شکل اختیار کړو کله چې مظاهرچانو د وسلوال امنیتی چارواکو او بندیزونو پرته هم هغه سیمه ته د تلو هڅه کوله چې ورته انټرنیشنل زون یا گرین زون ویل کیږي
گران اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے زمگ پرونالا دوام لری دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دی او قدر من اردن کو سنان دیکھو دا خبرون و تفصیل ایرانی چارواکی وای د ګلپورس په ایران افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتی ګټو پورته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کوي د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا ته ویلي د چابهار بندر د افغانستان ایران او هند لپاره ډېر اهمیت لري او تړون به درې وړو هیوادونو ته د تجارت مت کې ډېرې ګټې ورسوي د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د جمعې په ورځ ویلي دي چې افغان عسکر داعش توندلارو ته ماتې ورکولو ته تیار دي خو خبرداری یې کړې هیواد یې د دې خطر مخنیوي په لړ کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ښاغلی ربانی په برسلس کې دا خبره کړې چېرته چې دی د ناټو خارجه وزیرانو غونډې کې برخه اخیستو لپاره تللی په غونډې کې د جمعې په ورځ وزیرانو د دوی مرستیالان په دې متفق شو چې د افغانستان ملي اردو د تربیه او مالی مرستو پروګرام د کال 2018 وروسته هم جاري وساتي او د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتي سیمې گرین زون کې د مظاهرچانو درولو لپاره امنیتي عسکرو ډزې کړې دي او د دې وروستو پوسټ په بغداد کې کرفیو نافذ کړي په ابتدایي توګه راغلي خبرونو تر مخه د امنیتي عسکرو لخوا ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ژوبل شوي د مظاهرچانو په حکومت کې د بډو رشوتونو او امنیت وړاندې کولو کې ناکامۍ په ضد مظاهره کوله د مظاهرچانو اکثریت د شیعه مسلمانانو وو او شیعه مشر مقتدا صدر د امنیتي عسکرو لخوا د طاقت د استعمال غندنه کړې په غربي بنگلاديش کې یو ډاکټر هغه مهال ووژل شو کله چې د جمعې سحر خپل کلینیک ته روان وو د دې وژنې ذمهواري داعش تندروډلې په یو آنلاین پیغام کې په ذریعه قبول کړې پولیسو تر مخه هومیوپیتک ډاکټر ثناور رحمان په موټر سایکل روان وو چې په ده باندې چاړه سره حمله وشوه د حملې وروستو برید کوونکي تېښته کې بریالی شو خبري رپورټونه وایي چې ډاکټر رحمان په هدف کولو وجه دا کېدی شي چې ده به د هغه صوفي موسیقارانو د موسیقۍ پروګرامونه انتظام کول د چا مذهبي نظریات چې د اسلامي توندلارو مخالفت کوو د امریکې د صحت وفاقي چارواکو ویلي دي چې امریکا کې د ماشې له وجې خورېدونکي زیکا وایرس ښکار ښځو په کیسونو کې دوچنده اضافه شوې ده د ناروغیو د کنټرول مرکز سی ډي سي د جمعې په ورځ رپورټ کړي چې د امریکې په 500 ایالتونو او ډسټرکټ آف کولمبیا کې 155 ښځې د دې وایرس ښکار دي او نور 122 کیسونه د امریکې کنټرول لاندې سیمو او خصوصا پویټوریکو کې مخې ته راغلي او د مصر پوز او د هوایي کمپنی وینا ده چې د پیخ ښکار شوی مصری جاز ملبا او ځنی مړی د روم سمندر نه ملاو شوی. د ایجپټ ایئر پرواز ام اس 1304 پیرس نه قاهره ته تلو په وخت یونان کیر په توس نومي ټاپو ته نږدې بې درکه شوی وو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه نیخ پنی غدمام لري. ایرانی چارواکو ویلی د ګلپورس په ایران افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتي ګټو پورته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کوي. هندوی د ایران په چابهار بندر کې به په ابتدایي پړاو کې 200 ملیون ډالر مصرف کوي. نور تفصیل په زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
ایرانی چارواکی وایي د دوشنبه په ورځ به ایران افغانستان او هند په تهران کې د چابهار بندر څخه تجارتي ګټو پورته کولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د صدر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غاغ آشنا ته ویلي د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند لپاره ډیر اهمیت لري او تړون به د درې واړو هیوادونو ته د تجارت متکی ډیرې ګټې ورسوي. د ایشیا آرام سمندر سیاسی چارو لپاره د ایران خارجه وزارت مرستیال ابراهیم رحیم پور وایي په دې لړ کې به د هند وزیر اعظم نریندرا مودی، افغان صدر اشرف غنی او د ایران صدر حسن روحانی دغه منصوبه ترانسپورتي او تجارتي لارې تړون لاسلیک کوي. په ستراتیژیکي توګه د ایران چابهار بندر د پاکستان گوادر پورت نه یوازې 15 کیلومتر لرې دی. د چین په مرسته د گوادر بندر په جوړولو دا وخت کار روان دی او چین په دې لړ کې په پاکستان کې 640 اربع ډالر سرمایه کاری کوي. پینټاګون خپل کلیز ریپورت کې ویلي دی امکان دی پاکستان د کمیونست چین د سمندري پوز اډه جوړه شي. هند وایي د ایران په چابهار بندر کې به په ابتدایي پړاو کې 200 ملیون ډالر مصرف کوي. د یادونې وړ ده د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز روانه اونۍ ویلي وو امریکا غواړي په سیمه کې هند د چین په مقابله کې ودروي. ایران او هند کال 2003 کې د چابهار بندر په ترقی رضا شوي وو خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له امله دغه منصوبه د زنډ ښکار شوې وه. د درې اړخیزه هیوادونو ترمنځ د تجارتي تړون له وجې به د هند مالونه په اسانه افغانستان او بیا منځنی آسیا ته وړل کېدی شي. د هند او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي له امله تجارت لپاره د ایران چابهار بندر نه هند په لویه کچه د ګټو پورته کولو پلان لري او د هند خارجه وزارت یو چارواکي ګوپال باغلی وایي دغه پلان به ممکنه کړي چې هندي مالونه آسیایي هیوادونو ته ورسي. افغانستان د پاکستان نه زیاتره دا ګیلي کوي چې کاروباریانو ته یې په پاکستان کې چارواکي ستونزې جوړوي او ترانسپورټرانو ته یې هند ته د مالونو اړولو اجازه هم نه ورکول کیږي. افغانستان په وروستیو کې دغه خبرداري هم ورکړې وه که پاکستان یې د کاروباریانو ستونزې هوارې نه کړي نو د تجارت مهمه موقع به د لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تجارت چابهار بندر ته واړوي. څېړونکي وایي دا امکان شته چې د چابهار بندر په وجه د پاکستان د لارې افغانستان ته د ترانزیت کچه ټیټه شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اردونکو وایس اف امریکا دیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. تاسو د دیو ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی د جمعې په ورځ ویلي دي چې افغان عسكر داعش توندلارو ته ماتې ورکولو ته تیار دي، خو خبرداري یې کړې هېواد یې د دې خطر مخنیوي په لړ کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دې کله باندې نور حال د ډیوه ریډیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ناتو خارجه وزیرانو افغانستان ته د راپېخوست امنیتي خطرو په خاطر د پوزونو د تربیه او مرستو لپاره همکاري د کال 2018 نه وروسته پورې هم د جاري ساتلو اعلان کړی. د بلجیم سرخار برسلز کې د ناتو د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته د ناتو سرمنشي جن سټولتنبرګ مطبوعاتو ته وویل چې افغان ځواکونه د دوی د تربیه نه ګټه ترلاسه کوي او د طالب یاغیانو په خلاف ښه ګامونه پورته کوي. نن وزیران صلاح شوي چې افغانستان سره کلک مرستې د کال 2018 وروسته هم جاري بوساتي. زمونږ پوزي چارواکي به د افغانستان د سیمې په شمول د دې مرستو نور جزئیات سیړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د ناتو د خارجه وزیرانو غونډه کې برخه اخیستې وه. هغه لی ربانی وای د دې اوږدو مرستو سره به افغان ولس ته ډاډ ملاو شي.
not only reassures afghans of the critical assistance we will need
in the دوک لکم رستو د لوزونو سره به نه یوازې افغانانو ته د 15 کالو د سیاسي ګټو دوامدار ساتلو په حق لا اطمینان ملاوي شي، بلکې هغه ترهګر چې افغانستان د ناکلاري سره مخ کوي او نړیوال امن ته خطر جوړيږي هغه ته هم یو سخت جواب دی.
message of defiance to terrorists
د امریکای خارجه وزیر جان کیری د زیارت پر ورځ چې دا وخت د میشن لاندې د امریکای 9800 پوځیان افغانستان کې موجود دي، خو 2018 کې به دا شمیر 15500 ته راکم شي. د ناتو غړي ملکونه افغان ملي اردو ته د مالی مرستو ورکولو جاج هم اخلي. دا مرستې تر د کال 2018 پورې اعلان شوې وې. جن سټولتنبرګ وایي افغان ملي اردو لپاره جوړ پند تر 1.4 بلین ډالر ته رسیدلی دی.
آی ایم کانفیدنت دات وی ویل بی ایبل ټو اناونس ات دی وارسو سمیت
زه پر امید یم چې د وارسا په سر مشري ز غونډه کې به دوی د افغان ملي اردو ته د مالی مرستو پروګرام تر کال 2020 پورې جاری ساتلو اعلان وکړي. افغان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وای رستو کې داعش د حملو لالارې خپل شتون خودلې دي، خو زیاتوي افغان ځواکونه اوس خشوې دي. دوی ته ماتې ورکړې شوې ده، خو د داعش خطره اوس هم موجود ده. تر څو چې افغان ځواکونو خبره ده دوی شکست ورکولو ته تیار دي، خو د دې لپاره موږ ته د نړیوالو مرستو ضرورت دی. امریکایي ځواکونو د 11 ستمبر د حملو وروسته کال 2001 کې د کابل نه طالبان وستلی وو، او کله چې په دې فیصله ورسېدل چې افغان ځواکونه اوس تکړه شوي دي نو بیا کال 2016 کې ناتو د پوزونو مشري په غاړه واخسته. د ناتو په تاریخ کې د ټولو اوګد پوزي عملیاتو وروسته دا وخت دوی نږدې 3.5 لک افغان ځواکونه تیار کړي دي، خو طالبان اوس هم افغانستان کې یو غټه خطر ګڼل کیږي. او سړونکو وایي د خارجي ځواکونو د مرستو بغیر به د کابل حکومت رنگ شي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې 12 او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې.
گران اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري، او اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان تر ډیرو کلونو پورې قسمه قسم مسلو کې د غیر پاتې کېدو وروسته په کال 2014 کې د شوو عام انتخابونو د میاں نواز شریف د وزیر اعظم په منصب د کېناستو په نتیجه کې د امن قلاری او ترقۍ په لار روان شوی وو، خو د تیرې سمودی راسي د خپلو ناکردو د لاسه د ترقۍ د لارې نه خوېدلې دی او دا وخت بیا په تیندکونو دی. د امریکې د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنه کې د پاکستان د موجوده سپیرو حالاتو په باب لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې د تیرو دوه کالو راسې ترهګر حملې په کمیدو دي، معیشت سقدر ځان نیولې دی، او پاکستان کې د چین د اربونو ډالرو ترقیاتي سرمایه کارۍ د پاکستان د معیشت د زرغونولو روښانه امکانات پیدا کړي دي. خو د خو ورځو میوې لا د خلکو تر خولې شوی نه وي چې پاکستان یو ځل بیا په الغو تلغو کې ډیر ښکاری. میانواز شریف د خپل استعفا په مطالبه غوګونه کانه کړی دی او امریکای او گاونډي ملک افغانستان سره هم د تعلقاتو خوند نه دی پاتې. په دې موجوده حالاتو د پاکستان د میانراو عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر زاهد خان وایي چې پاکستان خپل لار خطا کړی ده او موقت یې د لاسه وتی ده. زاهد خان وایي چې د دې حالاتو سبب دا دی چې د پاکستان سیاسي پارټۍ سیاسي فهم او بصیرت نه لري. پاکستان کې د موجوده تاوتریخوالي جرړې د پاکستان د پیلات نه د ډک انتقامي سیاست د لاسه خوري شوې دي او بل دا چې د پاکستان فوج طالبانو سره اړیکو ختمولو ته تیار نه دی. مضمون زیاتی چې میانواز شریف دوه کاله وړاندې د خپل حکومت فوج نه د بچ ساتلو لپاره فوج لا د خپل ځینو اختیاراتو په ورکولو مجبوره شو. اگر که دا د نواز شریف یو قسمه بیزتی وه، خو میانواز شریف په ترقیاتي کارونو کولو او ملک ته د خارجي سرمایه کارۍ پر اماتولو د پاکستان د خلکو زړونه او غټل. دو کال وړاندې میانواز شریف پسې لارو کوسو کې د احتجاجونو او درنو شروع کولو نامتو سیاستدان عمران خان اوس یو ځل بیا خارجي بینکونو کې د میانواز شریف د خاندان د بې کچه زیات دولت لرلو په سر راپاسېدلی دی. بلخوا افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې د پاکستان د فوج په ملګرتیا سخت شکونه کیږي او دې شکونو د پاکستان په فوج فشار زیات کړی دی. واشنگتن پوسټ نور لیکي چې پاکستان کې د ترهګرو د شواشو خونړو حملو له سبب د پاکستان فوج قوت په کال 2014 کې خپلو قبایلي سیمو کې اسلام پسند توندلارو ګوندونو پسې ټوپک راپورته کړی دی. همدغه ورځو کې د فوج تر لخکر جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د روغې راوستو لپاره امریکې او چین سره د غاړې وړلو فیصله وکړه، خو دا ټول عمل بې خوند ثابت شوی دی او د افغان صدر اشرف غنی او افغانستان کې د امریکې د مشر اعلان دی د پروت اتحادي امن فوج صبر په تمامېدو دی، ځکه چې دوی د افغان طالبانو د نامتو حقانی ګوند خلاف د سکار روایه په نکولو د پاکستان او د پاکستان د فوج نه سخت درماتی دي. همدغه وجه ده چې امریکای پاکستان باندې خپل مالی امداد هم بند کړی دی. پاکستان او افغانستان د پاره د امریکای په خوانی خصوصي استاد ډان فیلډمن وایي زه فکر من یم چې پاکستان باندې د مالی امداد بندولو د کانګرس اقدام به یو صداوار اقدام وګڼلی شي. دی وایي یقینا چې پاکستان نه د امریکې خفګان په ځای دی، خو دا هم د مسلې حل نه دی چې پاکستان د یوازې پرېښودی شي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې د میانواز شریف خلاف د پاناما دستاویزاتو په رڼا کې د عمران خان لخوا د بډو رشوتونو د تورونو په باب لیکلي دي چې میانواز شریف د نهې په شپه پارلیمان ته خپل خطاب کې د خپل خاندان د ګټلي دولت دفاع کړې ده او ویلي دي زما لمن پاکه ده او پاکستان نن زما په دور کې زیات محکم او مضبوط شوی دی. خو پاکستان د مضبوط فوج په غوګونو د میانواز شریف دا خبرې اثر نه کوي او ځینې تجزیه‌نگاران خدا هم وایي چې فوج په چپه خولي د میانواز شریف د کورسای نه د غردولو د کوششونو مرسته شروع کړې ده. فوج ملک نه د بډو رشوتونو د نوغي وستو پوخ نیت کړی دی او د فوج عمده پوخ نیت نواز شریف ته وبخړول دي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د عراق سرخار بغداد په حساس امنیتي سیمې گرین زون کې د جمعې پر ورځ د مظاهره چانو درول لپاره د امنیتي اسکرو له خوا د ضرورتو پوسټ په بغداد کې کرفیو یا ګرځ بندیز نافذ کړي. هم په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک باندې کوي.
جمعې پر ورځ د عراق سرخار بغداد کې په زرګونو خلکو حکومت پر ضد احتجاجي لاریون وستلې وو. دغه احتجاج هغه مهال د تشدد شکل اختیار کړو کله چې مظاهرچانو د وسلوال امنیتي چارواکو او بندیزونو پرته هم هغه سیمې ته د تلو هڅه کوله چې ورته انټرنیشنل زون یا گرین زون ویل کیږي. امنیتي ځواکونو دغه مظاهرچانو باندې د مشینګن ډزې، د لاسی سټن بمونه او اوخ کې بيدون کې ګیس استعمال وکړو. خو کله چې د ځنی مظاهرچانو مخه اونیول شو نو دغه تل د مظاهرچانو شمیره په زیاتېدو شو او انخته شروع شوه. دغه مظاهرچانو د وزیر اعظم عبادی د وجنو نارې وهلې. وزیر اعظم حیدر العبادی د عراق ناکامه کیدونکې حکومت علامت کړندې کیږي. ځنی مظاهرچانو د امنیتي حصار ماتولو وروسته د وزیر اعظم دفتر ته داخل شوي وو، خو وزیر اعظم د غلطه موجود نه وو. د ډزو په مهال ګڼ شمېر امبولانس هم د غلطه رسیدلې وې چې زخمیان پورته کړي. دا خبره واضحه نه ده چې دغه ډزې په مظاهرچانو نیغ په نیغه شوي او که نه د هغوی د یرولو لپاره شوي. د جوبلو تنانو شمېره هم نه ده معلومه. دغه مظاهرې د اونو راسې روان هغه غوسې عملی اظهار وو چې خلکو حکومت پر ضد جوړه کړې وه، او دې اونۍ د بغداد شیعه اکثریتي آبادې سیمو کې پرله پسې ځانمرګي حملو له وجې دغه غوسه د احتجاجونو په شکل کې عملی شوې وه. د ورځې تیرېدو پورې انټرنیشنل زون یا گرین زون د مظاهرچانو نه پاک کړی شو، خو ځینې مظاهرچانو عزم څرګند کړی چې دوی به بیا راځي او دا ځل به ځان سره وسله هم راوړي. دغه مظاهرچانو کې زیاتره د شیعه مشر عالم مقتدا الصدر پلاویان وو. د پارلمان غړي لا تر اوسه رسمي کاروایۍ ته نه دي سم شوي. کله چې درې اونۍ وړاندې د مقتدا الصدر پلاویان گرین زون ته داخل شوي وو او په پارلمان یې حمله کړې وه. مقتدا الصدر غوښتنه کوي چې وزیر اعظم آبادی باید د سیاسي کوټې نظام ختم کړي، کوم له وجې سیاسي ګوندونو ته ځینې وزارتونه یقیني ورکړی کیږي. دغه شیعه عالم وایي موجوده وزیرانو پر ځای باید کارپوه خلک یا ټیکنوکریټس راوستي شي. وزیر اعظم عبادی یو هڅه کړې هم ده چې کله یې شپږ وزیران بدل کړل، خو دا کافي نه وه. پارلمان او سیاسي ګوندونه دغه بدلونونو باندې موافق نه دي او معامله د عراق وفاقي عدالت په وړاندې پرته ده. خو بغداد کې په احتجاج راتلونکي خلکو کې یوازې د مقتدا الصدر پلاویان نه موجود، بلکې بدر کور په نوم د شیا عقیدې خلکو یو بله ملیشا ډله هم وه. دوی د الصدر غوښتنې ردوي چې په زوره بدلون راوستل غواړي. د بدر کور غړي د خپل سیمو حفاظت کوي او وایي دوی په سیاسي عمل باندې یقین ساتي. بغداد کې د اړې ګړې له وجې گرین زون کې موجود په زرګونو سفارتکاران هم پریشان دي. بغداد کې د امریکا فوز ویان کرنل سټیو وارن ویلي دوی ته څه اندېښنه نشته. د ویلي مظاهرچانو دوی کې کوم غرض نه وو. د امریکا فوز یو بل چارواکي ویلي بغداد کې د امریکا سفارتخانې په امنیت کې کوم بدلون نه دی راوستل شوی.
ډیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com، چې داسې به لیکئ voanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو سهرنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړ دی شئ. زمونږ د فیسبوک او د ټویټر پاڼو پته ده VOA ډیوا. د تر څنګ قدرمنو اردوونکو، تاسو د ډیو ریډیو خبرونې د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د ډیو ریډیو په ویبپاڼه باندې، د تر څنګ فیسبوک پاڼه باندې تازه مهم خبرونو تر څنګ سیمینا او دلته واشنگټن ډی سی کې زمونږ همکارانو چې کوم ویډیو رپورټس جوړ کړي دا هم تاسو کتی او اوریدلی شئ. او وړاندې کوو یو رپورټ. د مصر پوز او د هوایی کمپنۍ وینا ده چې د پیښې ښکار شوې مصري جاز ملبا او ځینې مڼې د روم سمندر نه ملاو شوي. د ایجپټ ایر پرواز MS-804 پیرس نه قاهرې ته تلو په وخت د یونان کیرپاتوس ټاپو ته نږدې بې درکه شوی وو، او د تیاری ملبا او د مسافرانو سامان د مصر ساحلي ښار اسکندریا نه 290 کیلومتره لرې په سمندر کې موندل شوی. د نور سامان او د مړو لټون روان دی. په دې اکله باندې زموږ همکارې منزه شهید یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د مصر پوز په وینا د ایجپټ ایر په نوم د مصر هوایی شرکت ورکی شوی ایرباس الوتکې ټوټې موندل شوی دي، او دا ټوټې د اسکندریا ښار شمالي لوري ته په 290 کیلومتره کې لاسته راغلي. مهم معلومات دا هم ترلاسه شوی چې د الوتکې د نسکوریدون سو شیبې وړاندې د الوتکې د ننه د سموک سنسرز یا لوګي او دود معلومولو سنسرز لګیدل دي. رسنۍ وایي په دې کې دوه امکانات شته دي، یا خو به د الوتکې د ننه بم ځای پر ځای شوي او یا به هم کوم تخنیکي ستونزه درلودله. رسنۍ وایي د پلټنو ډلې په سیمه کې د مسافرینو ځینې سیزونه هم پیدا کړي دي، خو تر دا دمه د الوتکې په تور باکس پسې د موندلو کوششونه روان دي. دغه الوتکه چې د مصر یوه مسافر وړونکې الوتکه وه، پرون یعنی د پنجشنبې په ورځ د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې ناڅاپه بې درکه شول. په دغې الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول 68 کسان سواره وه. سرچینې وایي مصري چارواکي د الوتکې د نسکورېدو لامل په اړه د ځواب ورکولو لپاره تر سخت فشار لاندې دي. اخوا فرانسوي چارواکو هم خپلې څېړنې پیل کړي چې آیا الوتکه خو به د پاریس هوایي ډګر کې د امنیتي ترتیبانو د نقص کېدو له امله نه وي. مصري مامورینو د جهاز په غورځېدو کې د تکنیکي خرابۍ پر ځای د ترهګرۍ امکان څرګند کړی دی، خو لا تر اوسه په کره توګه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د قاهرې په لورې د سفر په مهال جهاز په ناڅاپه ډول خپل رخ بدل کړو، په ښکته تګ یې شروع کړو او بیا د ریډار نه غایب شو. په قاهره کې د مصر د هوابازی وزیر شریف فاتحی ویلي که چیرې د جهاز د غورځېدو سبب ترهګري ثابته شوه، نو د کوتاهي ذمواري به د فرانس په غاړه وي. هغه وویل د تکنیکي خرابۍ پر ځای د ترهګرۍ امکان زیات ښکاري. د ایجپت ایر جهاز د قاهرې د وخت مطابق سهار 2:30 بجې په داسې حال د رادار نه غایب شول چې 14 کیلومتره د مصر په فضایي حدودو کې دننه وه او 1000 متره په هوا کې اوچته وه. په جهاز کې 55 مسافر سواره وو چې پکې د فرانس، برطانیې، مصر، عراق، کویت، سعودي عرب، سودان، پرتګال، الجیریا، کینیډا او د امریکې اوسیدونکي شامل وه. تیر کال هم د اکتوبر په میاشت کې د روس د مسافرو یو جهاز د مصر په سینایي صحرا د پاسه د پرواز په وخت وغورځېدو. روس وویل جهاز د چاودنې له امله غورځېدلی چې پکې 240 کسانو ژوند له لاسه ورکړو، او د داعش ځایي څانګې په جهاز کې د چاودونکي توکي ایښودو ذمواری په غاړه واخیستل. د سینا په ټاپو کې د روسیې الوتکې ویشتو د پیښې نه وروسته د دې روسۍ الوتکې بې درکه کېدل د امنیت نوې اندېښنې راولاړې کړي دي. همداشان روان کال مارچ په میاشت کې د مصر یو مسافر وړونکې الوتکه چې پکې 450 مسافر او 6 کارکوونکي سواره وه، د قاهرې په لور روانه وه چې وتښتول شول او قبرس کې کېنستل. دغه الوتکه تښتول شوې وه چې وروسته یې تښتونکي ځان پولیسو ته وسپارو، او د دې عمل دلیل هم شخصي انګیزه وه او چاته پکې زیان هم ونه رسېدو.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
نوردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا سهرنه خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې امرستیا کولا، پروډیوسر وو ارشد علی او انجینیر وو جانا. دوی ته ډیر مننه وایو. او سوشیبو کې به نوم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. قدرمن اوردونکو، د پاکستان په وخت مخام 6 بجې به یو بیا د ډیو ریډیو ټیم د تازه او مهم خبرونو او پروګرامونو سره تاسو وړاندې راځي. نو تر هغې درنه زما وشلیل سره د خپل ټول ټیم اجازه غواړم. د الله پامان.